شپږ بجې سوې نیم ساعته خبری مجله پایل سوه. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې راځي، دفاع وزارت وایي د شمال په څو ولایتونو کې جګړه روانه ده.
په کندوز، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د ترهګرو د ځپلو په موخه جګړه په شدت سره دوام لري.
په شمال او نورو سیمو کې وروستیو جګړو څه زیانونه اړولي؟ د یوه شنونکي خبرې.
په دغه شل کاله افغانان له یو نسبتا ښه ژوند سره مخ شوي وو، چې یو ډز هم کېږي په ښارونو کې چې نسبتا امن وو. دلته خلک له دغه ډول حالت څخه لرې وو.
د ارزګان کندهار د لارې تړل کېدو خلک اندېښمن کړي.
مطلق ماش په نامه لار ده، هغه پر دا رقم باندې لکه د یو بام پر بغل باندې چې را روانې.
په امریکا کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې بیا زیاتې سوي. دا او نور راپورونه تر شپږ نیمو بجو له ازادي راډیو اورېدلی سئ. خو اوس مهم خبرونه له نوریاس نوري نه اورئ.
سرپل والی عبدالحق شفق تایید کړ چې د سرپل ښار سقوط کړی او طالبانو په دې ښار کې ټولې ادارې نیولې دي. په پکتیا کې د مین چاودنې په یوې پیښه کې د یوې کورنۍ دولس غړي ووژل شول. په جاپان کې د اولمپیک لوبو د پای ته رسېدو مراسم نن د اولمپیک په نږدې خالي سټډیوم کې پیل شوي. سرپل والی عبدالحق شفق تایید کړ چې د سرپل ښار سقوط کړی او طالبانو په دې ښار کې ټولې ادارې نیولې دي. ښاغلی شفق ازادي راډیو ته وویل چې اوس په ښار کې جنگ درېدلی دی. سرپل نن سهار په پاو کم څلورو بجو سقوط وکړ او طالبانو دغه ښار نیولی او اوس په ښار کې جګړه درېدلې ده. دا لومړی ځل ده چې یو جګپوړی چارواکی د طالبانو په لاس د سرپل نیول کېدل تاییدوي. تر دې مخکې طالبانو پر سرپل سربیره د کندوز ښار د نیولو ادعا هم کړې وه، خو دفاع وزارت ویلي چې کماندو ځواکونه په دې ښار کې له طالبانو سره په جګړه کې ښکېل دي او هڅه کوي چې مهمې دولتي ودانۍ بېرته له طالبانو ونیسي. په عین حال کې په کندوز کې ځینې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هوایي ډګر او سردوره ته په شا شوي دي. که د طالبانو په لاس د کندوز ښار د سقوط خبره تایید شي، دا به په وروستیو درې ورځو کې د څلورو ولایتونو مرکزونه وي چې د طالبانو لاس ته لویږي. له دې مخکې دې ډلې د نیمروز مرکز زرنګ د جمعې په ورځ او د جوزجان مرکز شبرغان پرون ونیو. په عین حال کې راپورونه وایي چې له تېرې شپې راهیسې د تخار په مرکز تالوقان کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د ازادي راډیو خبریال د یو شمېر سرچینو په حواله وایي چې طالبانو د دې ښار یو شمېر برخې نیولې او شیبه مخکې د تخار زندان هم ونیوه. سیمه ییزو چارواکو تر اوسه په دې ښار کې د طالبانو د پرمختګ خبره نه ده تایید کړې. په کابل کې د امریکا سفارت په یو ټویټ کې ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن احساس کوي او دا یې ویلي چې افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونه د بریا لپاره روزنه، تجهیزات او غړي لري او اوس د طالبانو د حملو او تاوتریخوالي په وړاندې د مشرتابه او ارادې وخت دی. ولسمشر بایدن په داسې حال کې پر افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو حساب کوي چې د رسنیو د راپورونو له مخې نوموړي د B-25 او د سپکتر په نوم په وسلو سنبالو الوتکو ته امر کړی چې په افغانستان کې طالبان په نښه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا B-25 الوتکو د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې پر طالبانو بمباري کړې ده. د ښاغلي امان په وینا د امریکایي الوتکې په بمباري کې د طالبانو د ډېر شمېر وسلو او مهماتو تر څنګ د هغو تر سلو ډېرې نقلې وسیلې هم ویجاړې شوې دي. د ټایمز او مل ورځپاڼو د راپور پر اساس د لښکرګاه، کندهار او هرات په شاوخوا کې د طالبانو مورچې بمباري شوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پکتیا کې چارواکي د مین چاودنې په یوه پیښه کې د یوې کورنۍ د دولسو غړو د وژل کېدو او دو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پکتیا د امنیې قمندانۍ ویان حیات الله نظامي ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تېره شپه د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د چینو کلي په سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې پر یوه سراچه ډوله موټر چې د یوې کورنۍ غړي پکې سپاره و د وسلوالو طالبانو له لوري ښخ شوی ماین وچاودېد.
د وسلوالو ترهګرو طالبانو د سړک غاړې ځای په ځای شوي ماین د ملکي وګړو پر مساراچه ډوله موټر چاودنه کړې ده چې د یوې کورنۍ د ښځو او ماشومانو په ګډون یې دولس تنه ملکي وګړي په شهادت رسولي او دوه تنه نور کوچني ماشومان هم ټپیان دي.
طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز د وژل شوي مشر دواخان مینپال فاتحه نن په کابل کې واخیستل شوه. د مینپال د فاتحې مراسم د کابل په عیدګاه جومات کې د هغه د کورنۍ د غړو، همکارانو، دوستانو او د زابل او کندهار ولایتونو د مشرانو له لوري نیول شوي وو چې پکې حکومتي لوړپورو چارواکو او عامو خلکو ګډون وکړ. د واخان مینه پال له تیر جمعې پر ورځ د کابل د ومې ناحیې اړوند د دارالامان په سیمه کې د وسلوالو طالبانو په یوه برید کې ووژل شو. د مینپال وژل کېدل په ملي او نړیواله کچه وغندل شول. افغان ولسمشر اشرف غنی هغه یو رښتینی افغان بچی یاد کړل. د وخان مینپال تر دې مخکې د ولسمشر د ویان مرستیال، د عامه کتابتون د رئیس، د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس او د غراز د ازادي راډیو د خبریال په توګه دندې ترسره کړې وې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د ترورزم ضد پولیسو وایي چې درې مشکوک سخت دریځې نن سهار وختي لاهور ښار ته نږدې پر یوه پټن ځای په برید کې ووژل. دا پیښه د لاهور په لمنه د فیروز واله په ښارګوټي کې رامنځته شوې ده. دغه مرکز وژل شوي کسان د افغانستان اتباع بللي چې په وینا یې پر امنیتي ځواکونو او د شیعهګانو د ویر پر مراسمو یې حملې پلان کړې وې. د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکي وایي چې ایران چمتو دی چې د اټومي تړون په اړه ځنډیدلې خبرې د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې پیل کړي. فرانس پرس او ډی پی اژانسونو نن په جلا راپورونو کې د یو جګپوړي چارواکي له قوله چې د خپل نوم نه ښودلو په شرطې څرګندونې کړي ویلي چې ایراني استازو په وروستیو ورځو کې ورته ډاډ ورکړی چې خبرې به په ویانا کې بیرته پیل شي. په جاپان کې د اولمپیک لوبو د پای ته رسیدو مراسم نن د اولمپیک په نږدې خالي سټډیوم کې پیل شوي. جاپان به د اولمپیک د دوبنیو لوبو چې د خپره شوي کورونا وبا له امله په یو کال ځنډ ترسره شوي مشال مړ کړي. د دغې وبا له خپرېدو سره سره داسې ښکاري چې د دغو لوبو تنظیموونکي توانېدلي چې دغه لوبې چې شاوخوا 50,000 لوبغاړو پکې ګډون کړی وو د کورونا په زیات سرایت بدلې نه شي. په داسې حال کې چې په سیمه کې د کورونا ډلټا بڼه خپره شوې، په توکیو کې په یوه ورځ کې په متوسط ډول پر کورونا وایروس د اخته کېدونکو کسانو شمیر له 50,000 واوښتی. د امریکا متحده ایالاتونو نن د دغو لوبو په وروستۍ ورځ د 2 نورو مډالونو په ګټلو سره د 3,090 مډالونه وګټل چې د یو مډال په توپیر له چین مخکې شو. جاپان به د دغو مراسمو په ترڅ کې د اولمپیک مشال د دغو لوبو راتلونکي کوربه ښار پاریس ته وسپاري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه شل. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 21. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 30. کندهار اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 22. او جلال آباد اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 25.
ازادي رادیو توغ جسته دی خبری مجلی د خبری راپورونو برخی تورزو. په تخار کې ځینی سرچینې او په سرپل کې چارواکي وایي چې دغه دواړه شهرونه د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوي دي. بلخوا په کندوز کې د افغان ځواکونو او وسلولو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. دفاع وزارت وایي چې په کندوز کې ځینی سیمې له وسلولو طالبانو بیرته نیولې دي. د سرپل والی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ښار نن سهار د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوی. د ازادي راډیو خبریال را سره په مستقیم تماس کې د نورو جزئیات لده څخه اورو. مهرباني.
د تخار مرکز تعلقان خار د طالبان ولاس تلویدل دی. په سیمه کې سرچینی او خلک وایي چې طالب وسلوالو د محبس له نیول وروسته په ولایت مقام امنیت قمندانۍ او د ملي امنیت پر ودانۍ بریدونه پیل کړي دي او دا سیمې تر ولکې لاندې راوستي دي. خو په سیمه کې بیا چارواکي په دې اړه پټه خوله دي او دا نه تاییدوي چې آیا دا ښار نیول شوی دی او که نه دی نیول شوی. موږ بیا د سرپل والي تایید کړه چې نن سهار نږدې 3:45 د سرپل ښار سقوط کړی دی. والي عبدالحق شفق ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نن سهار دا ښار ونیو او په دې ښار کې جګړه هم پای ته رسېدلې ده. او په زرنج او شبرغان له نیول وروسته بیا پر کندوز ښار باندې هم د طالبانو برید هغه څه دی چې پامې را اړولی دی. اما ملي دفاع وزارت وایي چې دا ښار د بېلابېلو څنډو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. که څه هم مني چې د ښار یو شمېر څنډو ته طالبان را دننه شوي وو، ولې د افغانستان کومنډو ځواکونو دوی پر ضد عملیات پیل کړي دي او د ښار د مرکزي سیمې په ګډون یې له ډېرو نورو سیمو دا ډله شاته تک تاړه کړې ده. د زرنج شبرغان سرپل او تعلقان د ښار په نیول کېدو سره طالبانو روانه ودی کې د افغانستان له حکومت څلور ښارونه نیولي دي او تر پایه په یو شمېر نورو ښارونو باندې هم خپله د بریدونو لړۍ تیزه کړې ده. افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواري ازادي راډیو ته بیا رالیږلي پیغام کې لیکلي دي چې طالبانو له تېرې شپې راهیسې پر چلے پل او کندوز خار نو باندې بریدونه پیل کړی دي. دا نه مني چې دې خار سقوط کړی دی. جامداد او د کندوز خار او چلے پل خلق وایي چې هلته د دوی سخته جګړه روانه ده. تر پای د افغانستان د دفاع وزارت روح الله احمد جی هم ازادي راډیو ته وویل چې په سرې پل کندوز او جوزجان کې له طالبانو سره جګړه روانه ده او تر پای د طالبانو د ځپلو لپاره به د هر او د تهدیداتو د لمنځه وړلو لپاره به د ټولو نظامي لارو ګټه واخلي. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې هم لیکلي دي چې طالبانو ته یې په تیرو څلیرو ساعتونو کې درانه مرژوبله اړولې ده او د دې ډلې نږدې 600 وسله والې وژلې دي. هغه دا چې طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې رد کړه. هاخوا څلور څه په ټولنیزو رسنیو کې هم ویډیوګانې خپرې شوې او پکې لیدل کېږي چې په کندوز ښار کې اور لګېدلی دی او هلته یو شمېر هټۍ سوځېدلې دي. په ویډیو کې خلک وایي چې د اور لګېدنې علت د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې پایله ده، خو افغان ځواکونه وایي چې طالبانو د خالي یو شمېر سیمو ته اور ورته کړی دی. طالبان بیا په دې اړه باندې چوپه خوله دي. د کندوز او سرپل سربیره او همدا ډول د تخار او ځینې نورو سیمو د نیولو ورهاخوا طالبانو په پنجشیر، کاپیسا او همدا ډول یو شمېر نورو ولایتونو هم بریدونه کړي دي. خو د افغانستان د حکومت وینا ده چې په دې ټولو ښارونو کې د طالبانو بریدونه په شا تمبولي. خو د طالبانو دا بریدونه یوازې پر دې باندې بسنه نه کوي، بلکې یو شمېر نورو سیمو ته یې هم لاس اوږد کړی دی. د دې تر خوا چې هلته یې بریدونه پیل کړي دي، بلکې د افغانستان حکومت پر دې ډلې تور پورې کړی دی چې د سیمو په چور تالان باندې یې لاس پورې کړی. دوی په جوزجان او همدا ډول په نیموز ولایتونو کې په اورسیو کې یو شمېر ټکو ته اشاره کوي چې طالبان د طالبانو د خلکو کورونه او همدا ډول د حکومتي ودانیو او تاسیساتو دننه چور تالان کړی. هغه څه چې طالبان یې ردی. خو صالح صاحب، د طالبانو د دې بریدونو په اړه د امریکا د حکومت دریځ هم څرګند دی او په ښکاره باندې یې دا غندلی دي. په کابل کې د امریکا سفارت نن په یو خبر پاڼه کې ولیکل چې افغانستان پر خارونو د طالبانو بریدونه غندي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د نیموز، زرنج، د جوزجان، په شبرغان او لخترګاه کې د طالبانو بریدونه چې په زور د دوی په خبره ځانونه حاکمول غواړي د منلو نه دي او دا کار د هغه ادعا سره په ټکر کې دی چې طالبان وایي د خبرو له لارې شخړه حلوي. طالبانو بیا د امریکا د سفارت دې اعلامیه په اړه غبرګون نه دی ښودلی. په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت وایي عملاً په 19 ولایتونو کې د طالبانو او د دوی د ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده او په ډېرو سیمو کې طالبانو ته ماتې ورکړې. خو طالبان بیا وایي د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه یو شمېر نیولې دي او په نورو ځایونو کې یې پرمختګ روان دی.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د افغانستان د شمال په څو ولایتونو کې د جګړې د تازه حال په اړه معلومات راکول. د سرپل والی تایید کړی چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت مرکز نن نیولی دی. بلخوا دفاع وزارت وایي چې د سرپل ولایت ترڅنګ په کندوز او تخار کې هم د وسلوالو طالبانو پر ضد سختې جګړې روانې دي. د دې وزارت ویاند روح الله احمدزی وویل چې په کندوز کې ځینې سیمې له طالبانو تصفیه شوې دي.
په کندوز، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د ترهګرو د ځپلو په مخه جګړه په شدت سره دوام لري او د تهدیداتو د لمنځه وړلو په مخه به له ټولو نظامي ګزینو څخه ګټه نه وشي.
په سرپل کې هم د جګړې د شکیلو لوریو ترمنځ د مرګ ژوبلې او شتو راپورونه ورکول سوي دي. د ازادي راډیو له خبریال څخه مې چې د افغانستان په شمال کې وضعیت له نږدې څاري، په دغو ولایتونو کې د وروستي وضعیت په اړه وروستي معلومات وغوښتل.
د سرپل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه ولایت نن سهار د طالبانو په لاس سقوط شو. تر دې دمخه د 209 شاهین قنودو یو چارواکي ویلي وو چې تر غرمه مهال را وروسته د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په مختلفو نواحیو کې د سرپل جګړه روانه وه. چې دغه جګړې په پایله کې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. د شاهین قنودو دغه چارواکي وویل چې په سرپل هوایی حمله هم تر سره شوې دي. د سرپل والی عبدالحق شفق ویلی چې ځواکونه اوس له مرکز څخه په شا راغلي دي او په امام کلان سیمه کې اته د نوروز تپه په نامه یو کلی دی او د ملي اردو یو قرارګاه یا بیس پکې دی چې هلته دولتي چارواکي او نور کسان ځای پر ځای شوي دي. شاهین قنودو ادعا کړې چې تازه دم ځواکونه به سیمې ته ورواستوي د سرپل د بیا نیولو لپاره به ډېر ژر عملیات پیل شي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ادعا کړې وه چې دغه ولایت نن سهار د طالبانو په لاس خود شوی. د ولایت مقام ماڼۍ، امنیه قومندانۍ او ځینې نورو دولتي ادارو ته طالبان ور داخل شوي او دغه سیمې دوی په کنټرول کړي. د ترڅنګ په قندوز ولایت باندې هم طالبانو نن سهار ډلې حملې پیل کړې. له څلورو لوریو دغه حملو په پایله کې طالبانو د قندوز مرکز ښار ترافیکو چوک سیمه خپل کړه. افغان امنیتي ځواکونو هم شاتک کړی دی میدان هوایی سیمه ته قلوردو او د امنی قماندانۍ سیمو کې د دوی ترمنځ نښتې هم ترسره شوې دي. د ملي دفاع وزارت بیا په یوه بیان کې ویلي چې په قندوز ولایت کې د ملي تلویزیون مقر او همدارنګه د شهید عبدالرازق سرولارې شاوخوا سیمې د طالبانو له وجوده تصفیه کړي دي. په قندوز ولایت کې امنیتي چارواکو او د کمانډوز واکونو قماندان تاج محمد ویلی چې په دغه ولایت هوایی بریدونه هم ترسره شوی دي. په قندوز کې د جګړو د شدت له امله ځینو سوداګریزو مارکیټونو اور اخیستی دی، خلک به تښتیدلی دي، کورونه یې پرېښودلی دي. د جګړې دوام سبب شوی چې زرګونه کورنۍ د قندوز نورو ولسوالیو ته ولاړ شي او یا هم بغلان ولایت ته تښته وکړي. د دې ترڅنګ طالبانو په تخار ولایت باندې هم له څو ورځو راهیسې جګړې پیل کړې دي. نن د تخار ولایت امنیتي چارواکو تایید کړه چې طالبانو د دغه ولایت زندان مات کړی دی او په هڅه کې دي چې زندانیان له زندان څخه راوباسي. همداراز خلکو بیا ګواښ کړی که په تخار ولایت باندې هوایی حملې د طالبانو پر ضد ترسره نشي، د ملکي تلفاتو شمیره به د طالبانو او دولت ترمنځ د جګړې له امله زیاته شي. اوس مهال هم د تخار په نواحیو کې، د تراقان ښار شاوخوا سیمو کې، د طالبانو ترمنځ او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. او د طالب بیان زګولا مجاهد ادا کړی چې د تخار ښار ځینې مهمې سیمې خپلې کړې دي.
د ازادي راډیو خبریال وی چې د افغانستان په شمال کې د وروستي وضعیت په اړه راته معلومات راکول. له کندز، سرپل او تخار ولایتونو د تازه جګړو راپورونه ورکول سوي دي. شبه مخکې مې له ذبیح الله اسد څخه چې د افغانستان په شمال کې د خبریال او د بغلان د ولید مرستیال په توګه دنده ترسره کړې پوښتنه وکړه چې د افغانستان په شمال کې ولې یو دم وضعیت بدل سو.
بدبختانه خو له تېرې ورځې را په دې خوا موږ هم په سیمه ییزه توګه، په عامه توګه دغه خبرونه موږ ته رارسېدلي دي چې له بېګا راهیسې د سرپل او د قندوز حالت ښه نه دی. جګړه ده، حالت روان دی. ښکاره خبره ده چې ځینې سالنګاري به شوي وي، ځینې صحوي شوي دي، ځینې خطاوي شوي دي. مقابل لوری له همدې څخه ګټه اخلي او په ښارونو باندې بریدونه کوي.
تاسو د خطاو او سهلنګري یادونه وکړه، دا خطاوی څه دي؟ یعنی کوم کارونه نه دي سوي چې دغه سي وضعیت راوستل؟
په دمګړې پم دغه اوس وخت خو هم دومره ویل شو چې په د جنگ پر مهال باندې خو چې خطاوی کیږي هغه نو نظامی خطاوی دي، جګړایي دي خطاوی دي. ټول موږ ورخونو ته دغه ګوتنې ول کیږي کوم چې په نظامی برخو کې دي. ښکاره خبره ده چې په فدرستیو کې کله چې د ولایت په مرکز باندې بریټ کیږي او هغه د اورلاندې ول کیږي، نو ښکاره خبره ده چې نظامی برخه خپل مسولیت په خاطر نه دی ادا کړی.
او د دغو جګړو د بشري اغیزو په اړه راته وایي چې پر ملکیانو یې څه تاثیر کړی دی، څه زیانونه ور اړولې دي، د بې ځایه کېدو ستونزه هلته څومره ده؟
تر ټولو غټه د اندېښنې مثلا دغه ده، موږ چې کله خبره د وطن کوو، د خلکو په ولس کوو، نو د اندېښنې مثلا دلته ده. جنگ چې په کوم ځای ونښلي هلته د بشر او د انسانانو په روان حالت باندې تاثیر کوي، د هغوی په اقتصاد باندې تاثیر کوي. څه فکر کوي چې په دغه شل کاله افغانان له یو نسبتا ښه ژوند سره مخ شوي، اوس چې یو ډز هم کیږي په ښارونو کې چې نسبتا امن وو، دلته خلک له دغه ډول حالت څخه لرې وو، په دوی باندې تاثیر کوي. فکر وکړي په قندوز کې یو مارکیټ و راخستی دی، په دغه مارکیټ کې به غریب خلک وو، ولس به وو، دوی به د ورځې باید د سل افغانانو د پیدا کېدو په خاطر دغلته یو کوډله جوړه کړې وه او دغه کوډله و راخلي. یا که ټول ښارونه وګوري، یو څوک د ګاډۍ په سر باندې یو څه پلوري او هغه ماښام به خپل کور ته خپلو بچیانو ته به حلاله روزي پیدا کوله. دغه تجارت نه واخله تر وړو پورې دا ټول تر تاثیر لاندې راځي او همدغه دی چې بشر له ستونزو او له جدي کړاوونو سره مخ کیږي.
ذبیح الله احساس و چې د افغانستان په شمال کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو او بشري اغیزو په اړه خپل تحلیل را سره شریکاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان د ملګری ملتونو سازمان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې له کنوانسیون سره یو ځای شو. د افغانستان دولت د دغه نړیوال سند په لاسلیک سره اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې په نړیوالو معیارونو خپل ژمنتیا او هڅې همغږي کوي. نور په دې راپور کې
فساد هغه څه دي چې د لمنځه وړلو په برخه کې د افغان حکومت پر هڅو انتقادونه کیږي. خو د افغانستان لیداری فساد سره د مبارزې کمیسیون لیداری فساد سره د مبارزې د نړیوال کنوانسیون سند لاسلیک کړ چې له فساد سره د مبارزې په چاره کې د دې هیواد دشمنتیا پیاوړی کړي. د افغانستان لیداری فساد سره د مبارزې د کمیسیون رئیس عبدالقیوم نظامی د یکشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه نړیوال سند له لاسلیک کېدو سره به د فساد ضد مبارزه کې شفافیت رامنځته شي.
سفارشات هم
دی وی مونږ د پلان عمل اوږدمهاله ستراتیژي لرو چې د اداري فساد پر وړاندې ډېر کارونه ترسره کړو. هڅه مو دا ده د قضیو د ثبت او مدیریت سیستم همګانی کړو چې له فساد سره د مبارزې ټول بنسټونه یې معلوماتو ته لاسرسی ولري. خاغلی نظامی د ملګرو ملتو د سازمان د مرستندوی دفتر یوناما راپور ته په اشاره وویل دغه راپور د فساد ضد مبارزه په دې برخه کې د افغان حکومت د هڅو او لاسته راوړنو په اړه د خوشبینۍ ښکارندوی کوي. یوناما له اداري فساد سره د مبارزې په پنځم کلنی راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو لیکلي له نیمګړتیاو سره سره افغان حکومت د اداري فساد پر وړاندې اغیزمن ګامونه پورته کړي دي. یوناما په دغه راپور کې ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت باید د فساد پر وړاندې جدي عمل وکړي او عاملین پرته د مقام په پام کې نیولو سره مجازات کړي. همدارنګه یوناما له فساد سره د مبارزې له کمیسیون نه غواړي چې دغه کمیسیون باید له مدني ټولنې او د نړیوالو خصوصي همکارانو سره په همغږۍ د دولت ژمنې په رښتینې توګه بیان کړي چې د فساد عاملین او سرچینې وپیژندل شي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون د سند لاسلیک کېده افغان حکومت مکلف ګڼي چې په دې لاره کې د ارزونې پروسه په زماني چوکاټ کې ټول شمول کړي، ځکه دا کار به د چارې شفافیت او ژمنتیا تضمین کړي. د دغه کمیسیون مرستیاله فروخ لقا اونچیزاده:
کمیسیون هیله مند دی چې دغه تعهدنامه مرسته وکړي چې د حکومت لخوا د ترسره شویو هڅو او په تیره له فساد سره د مبارزې په بهیر کې خلک او مدني ټولنه په پام کې ونیول شي او په دې لاره کې همکار وسو.
له اداري فساد سره د مبارزې نړیوال کنوانسیون تر اوسه پورې د نړۍ وویشتو هیوادونو لاسلیک کړی او د ملګرو ملتو د اروپایي دفتر لخوا په ویانا کې اجرا کیږي. له افغانستان سره د مرستو لپاره له فساد سره مبارزه او روڼتیا د نړیوالې ټولنې یو بنسټیز شرط دی، خو افغانستان په دې برخه کې تر ډېره حده له انتقادونو سره مخ دی. له همدې امله دا هیواد د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال نوملړ کې
په ارزګان کې موټر چلوونکي ولسی خلک وایي چې د ارزګان کندهار ترمنځ د لارې تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي چې دغه لاره له څو ورځو د طالبانو لخوا د ملکیانو پر مخ تړل شوې ده. دوی وایي چې د لارې د تړل کېدو سره سم په ترین کوټ ښار او کندهار کې ګڼ ناروغان بند پاتې دي او اوس مهال کندهار ولایت پر نورو فرعي لارو د خلکو د مجبوري پر اساس کندهار ته ځي، ورسره چې د دې لارې فاصله څو برابره زیاته شوې ده. نور په دې راپور کې:
د ارزګان او کندهار د لوی لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي یا د لارې نن لسم ورځ هم طالبانو د ملکي خلکو پر مخ تړلې ده چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. که څه هم دغه لاره تړل شوې او ګڼ شمېر موټرونه او مسافر په ترینکوټ ښار کې بند پاتې دي، خو یو شمېر هغه موټر چلوونکي چې د خلکو د مجبوري پر اساس کندهار ته ځي، نو دوی اړ دي چې یوه شپه او یوه ورځ مزل وکړي. اته دېرش کلن محمد رحیم د ارزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره یو غټ موټر چلوي. نوموړي وایي کله چې طالبانو ورباندې یاد لاره تړلې، نه یوازې دا چې ګټه یې نه ده کړې، بلکې ورته څو چنده زیان هم رسېدلی دی.
جی محمد ریم مٹر پر دالین چلو تقریبا خونو لس ورځې پنځلس ورځې بکی جز ما مرد دې ستوند سره مخسیوی چې را بار کړی می پنځلس زره روپی شل زره روپی به کرایې ما فکر سره ما ته ګټه پاتې شي. پنځه څلور زره کلدار می یو دانه ټیر په بشکړی دی، هغه خپل ګټه خو می ولاړه چې ولاړه هغه خو مشوره و شل زره پنځه زره تقریبا د ځانه پشتي باقی انو لار نست لار خو بس
مطلق ماش په نامه لار ده هغه پردا رقم انجی لکه د یو بام پر بغل باندې چر روانه ولې خامه لارې دي غونډیانې دي مټر مو دغه د جی پلاچ راتللو چې دا ټیرې بش کړلې کچیرې دا مټر بریک کار نه وای کړی پنځه کاته به ما وښتی وای شپږ به ما وښتی وای لس به ما وښتی وای.
د دې لارې تړل کېدو د کوچنیو موټرو پر کاروبار هم منفي اغیزه کړې ده، ځکه اوس مهال دغې اوږدې لارې ته په کتو زیات شمېر خلک زړه نه شه کوي چې پر دغه خرابه لاره کندهار ته لاړ سي. نور احمد د ورزګان او قندهار ترمنځ پر یاد لارې فیلډر موټر چلوي. د ازادي راډیو ته ویل چې نن نه هم شپه د پترینکوټ ښار کې د سپرلی په تمه تیروي.
مسافر تک را تک دون نه کوي سره په خو به 50 موټر او تل شپته موټر به تل په ګرد اورات باندې 15 موټر 10 موټر 20 موټر معنی نه مشه ده چې د دې ورته ناشم کور په قندهار کې لري داس په مسافري گزاره ژوند کوو.
لدی ټولو سره سره د یادلاری په تړل کېدو سره ناروغان او سپرلی هم لګونو ستونزو سره مخامخ دي، او ترڅنګ په ښار کې د خوراکي توکو بیې هم ورسره څو چنده لوړې سوي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو کورنۍ او نړیوالو سازمانونو پرله پسې په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لورو غوښتي دي چې د ولسي خلکو د سر او مال خوندیتوب یې کینی کړي او د هغوی د آزاد تګ راتګ مخه دې نه نیسي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا په دې اړه ناخبري شي، خوای یا د لاره کده د ملګرو له لوري هم تړل سوي وي، نو دا کار به د ملکی خلګو د خوندیتوب په مخه کړی وي. د ورزګان ولایت د امنی کومندانی مسولین هم د طالبانو له لوري د یاد لاري تړل کده منی، خوای یا د لاره طالبانو د کندهار په مربوطاتو کې تړلې ده. په دغه ولایت کې د پولیس ویان مخفور الله سالار ازادي راډیو ته ویل چې د ورزګان نړیوال ټوله لاره د ملکی خلکو پر مخ خلاصه ده او هیڅ ستونزه پکې نشته.
د ارزګان کندهار د لوی لارې د موټر چلوونکو سره ناسته وسوه، ستونزې واورېدل سوې. کومې ستونزې چې پر یاد لار موټر چلوونکو ته جوړېږي هغه ساحه بالکل د ارزګان پسې تړاو نه لري، هغه ساحه مربوط د کندهار ده. سریات لارې د وسلوالو طالبانو دخوا ورته تړل سوي دي. کومه ساحه چې د ارزګان مربوط کېږي، کومه لار چې د ارزګان مربوط کېږي، هغه بالکل د عامو وګړو پر مخ شپه ورځ خلاصه ده. پلان لرو ژر تر ژره به پر یاد لار باندې عملیات وسي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت امنیتي او ولایتي مسولینو سره هم خبرې وکړي، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سو. د ارزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونی په څیر حیثیت لري، پر داسې مهال د ملکی خلکو پر مخ تړل سوې ده چې دغه ولایت پر جګړو او کرونا سربیره وچکالی هم سخت ځپلې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادي راډیو ما شمنی نیم ساعته خبری مجله اوري. د دې خبری مجله ورستي مطلب را خلو چی د نړۍ په اړه دی. د امریکا متحده ایالاتونو یو بیا هر ورځ په اوسط ډول سل زره د کووینونس ناروغي مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د مثبتو پیښو په دومره شمیر سره وضعیت بیرته هغه سې سوی دی لکه د تیر کال په ژمي کې چې وو. د نړیوالو آژانسونو په حواله تفصیل ملالۍ بشیر څخه.
د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول مرکزونو رئیس روشل والنسکی سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې که خلک واکسین نسی شاید د ورځې مثبتې پیښې څو لکو ته ورسیږي، همغسې لکه د روان کال په جنوري میاشت کې چې پیښې اوج ته رسېدلې وې. روغتیایي چارواکي اندېښنه لري چې دا ناروغي او مړینې به تر هغو روانې وي چې نور امریکایان هم له سته واکسینو استفاده ونه کړي. د امریکا 50% اوسیدونکي بشپړ واکسین سوي دي او تر 80% زیاتو بالغو کسانو یې لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی. په جون میاشت کې مثبتې پیښې کمی او د ورځې 11,000 سوې، خو اوسني ارقام د ورځې تر 1,00,000 زیات دي. له دې وبا څخه ژوندي پاتې سویو د امریکا په اټلانټا، نیویارک، واشنگټن، ډي سي، ډنور او ګڼو نورو ښارونو کې د اګست په 8 نیټه له خلکو وغوښتل چې ماسکونه پر مخ کړي او واکسین سي. تانیا واشنگټن چې په اټلانټا کې له کووید درغیدلو کسانو غونډې جوړې کړې وایي په دې ښار کې د یوې کلیسا مخې ته شاوخوا 50 کسان راټول شول او وی ویل که څوک یو کس هم وژغوري لوی کاروای کړی وي. تر امریکا او هند وروسته په برازیل کې هم د کووید 19 مثبتې پیښې زیاتې سوي دي. او د نړۍ پر کچه تر امریکا وروسته دوهم هیواد دی چې ډېرې مړینې پکښې سوي دي. په برازیل کې په 24 ساعتونو کې د کووید 19 23,030 مثبتې پیښې ثبت سوي دي، او په دې هیواد کې په ټوله کې د مړینو شمیر 5,02,252 ته رسیدلی دی.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.